د مخام شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو، د نن ورځې مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې به واورئ چې پروان زندان چې په بګرام زندان هم مشهور دی، نن د افغانستان دولت ته وسپارل شو، او یوې برتانوي تحقیقاتي ټولنې ویلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې دا شرط منلی چې د امریکا پوځ به تر 2024 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. دا ټول مطالب وروسته راځي. په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه واوري چې حمید مومن چمتو کړی دی.
د قندوز په مرکز کې نن ماسپخین یو ځان وژونکي حمله پولیسو او ملکی خلکو ته مرجوب لاړوله. د بګرام زندان مسولیت نن له امریکایي چارواکو څخه افغان حکومت ته وسپارل شو. د پاکستان په شمال لیدس کې د موټر بم یو چاودنه چې نن په یو مارکیټ کې شوې لک تر لګلس کسان وشلې او شل نورې ټپیان کړې دي. دا هم بشپړ خبرونه. د قندوز په مرکز کې نن ماسپخین یو ځان وژونکو حمله شوې چې پولیسو او ملکی خلکو ته مرجو بلاړوله. د پولیسو مسول عبدالغفار تقوا زاده راډو ته وویل لومړني معلومات ښیي چې په دې حمله کې 14 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شو او ټپیانو کې پولیس او ملکی کسان دواړه شامل دي. دغه حمله د قندوز ښار په مرکزی چوک کې د امن نظم په پولیسو شوې ده. د بګرام زندان مسولیت نن له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل شو. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت د بګرام په هوایي ډګر کې جوړ شوی وو، د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکو ګډون کړی وو. د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظری په دې اړه وویل:
خوشحال هستم که امروز شاهد محفل بزرگ
دی. وای خوشحال هم چې نن د یو ستر غونډه شاهد یو چې افغانانو ته د افغان زندانیانو د ساتنې د مسولیت د انتقال په مناسبت جوړ شوی ده. په دې زندان کې 3200 تنه زندانیان ساتل کېږي چې د خاغلی نظری په وینا د افغان حکومت لخوا به ساتنه وشي. یو شمېر خبریالان نن د ولسی جرګې د عمومي غونډې په اړه د راپور د نه ورکولو پریکړه وکړه. دوی وایي ولسی جرګې د خبرې پوښښ لپاره د رسنیو مرکز جوړ کړی او خبریالان او عکاسان خپل تالار ته نه پرېږدي چې د خبریالانو په وینا یو ډول سانسور دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو تن غړي بکتاش سیاوش وویل چې هغه به د رسنیو د سانسور په اعتراض کې د ډوډۍ د نه خوړلو احتساب پیل کړي.
لکه څنګه چې تاسو د ژورنالیستانو په حیث نن دا تصمیم اعلان وکړه چې تر څو چې د سانسور په دننه د پارلمان کې رفع سوی نه وي، تاسو خپل احتساب ته ادامه ورکړي. د ولسی جرګه د خلکو د استازو په توګه زه خپل تصمیم نیسم چې تاسو ته د دننه اجازه درکړل سوی نه وي، زه خپل احتساب اعلانوم.
خو د ولسی جرګې د دارالانشا چارواکي وایي چې په اکثرو نورو هیوادونو کې هم پارلمانونه د رسنیو مرکزونه لري. د خوست امنیتي مسولین وایي چې د یوې 19 کلنې نجلۍ جسد موندلې چې پر سر او مخ یې څلور مرمۍ لګېدلې دي. د ولایت د امنیت قومندانې یو مسول چې نوم یې نه دی ښودلی ازادې راډیو ته وویل چې د نجلۍ جسد د خوست ښار په لوړ پوړو ودانیو کې موندلی دی. نوموړي زیاته کړه چې مړی عدلي طب ته استول شوی او د عدلي طب مسولینو ویلی دی چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. او دا هم د سیمه او نړۍ سو مهم خبرونه. د پاکستان په شمال لیدوس کې د موټر بم یو چاودنه چې نن په یو مارکیټ کې شوې لک تر لګ لس کسان وژلې او شل نورې ټپیان کړې دي. د ورکل شو رپورټونو لمخې په دې چاودنه کې وژل شوې 8 کسان شیا ګاندي. دا چاودنه د کورم ایجنسۍ د پاړه چنار په کشمیر بازار کې شوې. د اې دی امبولانسي خدماتو یو چارواکي مجاهد خان د لسو کسانو وژنه تایید کړه، خو خبرداري ورکړه چې ممکن د مړو شمیر زیات شي ځکه د په وینا د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې هیڅ یوې ډلې د دې چاودنې مسولیت نه دی منلی، خو معمولا په سیمه کې دا چاودنې طالب وسله وال کوي. په دې سیمه کې د سونی او شیعه مسلمانانو ترمنځ کړکیچ موجود دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن دوشنبه په ایران فشار راوړ چې پرته له کوم ځنډ نه دی د دوی پلټونکو ته د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته چې ګمان کېږي اټومي فعالیتونه پکې کېږي د تفتیش اجازه ورکړي. یو کې یا امانو د اټومي انرژي رهبری هیئت ته وویل چې د پرچین په سیمه کې د فعالیتونو بدلوي په تفتیش مخالف اغیز ولري. امانو وویل چې د جنوري میاشتې راهیسې د اټومي انرژي د ادارې او ایراني چارواکو ترمنځ لیدنو کوم نتایج نه دی راوتلي. ایران 13 میاشتې په لیک کې د ادارې ته ویلو چې د پرچین په سیمه کې د اټومي فعالیتونو په اړه ادعا به بنسټه ده. د شپږم پوخل ډلې یو پخوانی غړی چې د اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې برخه درلودله د یک شنبه په ورځ د سی بي سي ټلویزیون سره په یو پروګرام کې په داسې ډول را څرګند شو چې غږ بدل کړی شوی او مخې پټو. که څه هم د کسه هم د مټ بیسونټ په توګه معرفي شوه، خو د سی بي سي ټلویزیون ورسره د مارک اوین په نامه مرکه وکړه. مارک اوین په همدې مستعار نوم په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن پر ضد شو عملیاتو په اړه د یو آسان ورځ نو په نامه یو کتاب هم لیکلی و. د دې عملیاتو په اړه وایي:
This was absolutely not a kill only mission.
دا وی یقینا چې یواز دا یواز د وژلو ماموریت نه و. دا موږ ته د عملیاتو لپاره د تبریناتو په محل واضح شوی و چې که موقع درکړې شو نو دا یواز ترور نه ده که امکان درلود تاسو حق ژوند دی ونیسي. د اول چې دا عملیات د امریکا په تاریخ کې خورا مهم و او دا هغه سوچ زما په نظر د ویلو او په کتاب کې د چاپ وړ و. دا کوردانو یو روشن فکر ډله یو اعلان خبره کړی چې پکې په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره د نظر پوښتنې غوښتنه شوه. د دې اعلان اصلي کونکي چې له هواده بهر اوسېږي وایي چې په ایران کې د ځپونکو اقداماتو د دوام په صورت کې د کوردانو لپاره ژوند نور امکان نه لري. دا اعلان رسله هغه خبره شوه چې په ایران کې د کوردانو سو غندونه یو موافقه لیک لاسلیک کړ چې په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره به یو نظر پوښتنه کوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
سمغه غل ازادي رادیو او قطر مون اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. او پر راپورونه کې به وایي چې د امریکا پاوځنن د پروان زندان د اداري چارې افغان ځواکونه ته وسپارلې. افغان دولت اوس باید څو کړي چې د دې بندیانو بشري حقوق خوندي وساتي.
افغان حکومت څخه غوښتنه دا و چې متخصص پولیس په دغه زندانونو کې موظف شي تر څو هغوی د قوانینو نه باخبره وشي.
یوې برتانوي تحقیقاتي ټولنې ویلي دي چې طالبان د سولې د هغه پلان منلو ته چمتو شوي دي چې له مخې امریکایي ځواکونه تر 2024 کاله په افغانستان کې پاتې کېدای شي. ایساف د سپتمبر د 11 په درشل کې ویلي چې ناتو په افغانستان کې په تیرو 11 کلونو کې ډېرې لاستراوړنې درلودې او افغان حکومت د هیواد دوه خصوصي ټلویزیونونه د هغه څه په خاطر چې ارزښتونو ته نه درناوی بلل شوی لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. نور راپورونه هم لرو چې کدي خبري مجلې ته تر پایه غوښ شي او ردايه شي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. متحده ایالاتو د ټاکل شوی پلان د مخې د پروان زندان چې عموما د بګرام زندان په نوم هم یادېږي افغان حکومت ته رسمان وسپاره. د امریکا پاوځ په دې زندان کې چې کله ناکله د افغانستان ګوانتانامو هم بلل شوی هغه بندیان ساتي چې له وسلوالو طالبانو سره د تیرې یوې لسیزې جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. د بګرام زندان د سپارلو په مناسبت نن په دې سیمه کې یو غونډه هم جوړه شوې وه. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق راپور راکوي.
له ډیرو بحثونو، مخالفتونو او ناندریو وروسته بل اخره د بګرام زندان چارې له امریکایي ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظری وویل چې د بګرام زندان د ساتلو لپاره ځانګړي ځواکونه روزل شوي.
در قسمت نگهداری زندان و نگهداری و
د زندان او بندیانو د ساتنې او له بندیانو سره د ښه چلند په برخه کې زموږ امنیتي ځواکونه ښه روزل شوي چې لنې کمر غنند دوی ورتیا وینو چې تیار دي په خپلواک توګه د زندانونو د ساتلو مسؤلیت له بهرنیو ځواکونو څخه تر لاسه کړي.
د بګرام په زندان کې 3002 اتیاتنه بندیان د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته وسپارل شول. د غراز له دې زندان څخه شپږستانه چې څو میاشتې په بند کې تیر کړي وي هم خوشې شول. د بګرام زندان د ساتلو یو امریکایي مسؤل ډګروال کردش په دې مراسمو کې وویل چې دوی ډیر خوښ دي چې دا زندان د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوی موافقې لمخې افغان حکومت ته سپارل کیږي.
6 months ago we agreed to a memorandum
د وی شپږ میاشتې مخکې مو پر یو سند توافق وکړ. نن په سرګند وایم چې د دې سند موارد بشپړیږي. څه باندې 3000 افغان بندیان مو تسلیم کړل چې د تاسو لخوا به ساتل کیږي. مونږ ډاډ ترلاسه کړی هغه کسان چې د افغانستان او ائتلافي ځواکونو پر ضد ګواښ بلل کېدل بیا به د جګړې ډګر ته بیرته ونه
ګرځي.
افغان حکومت د بګرام زندان د مسؤلیت ترلاسه کول د افغانستان د ملي حاکمیت مسأله بللي او ټینګار کړی و چې په هر حال کې او هر مرو به د دې زندان مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونه تر لاسه کړي. په عین حال کې شپږ سوه بندیان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له شوې موافقې وروسته نیول شوي لا هم له امریکایي ځواکونو سره دي. د دفاع وزارت د پوځي پولیسو قمندان جنرال غلام فاروق بارکزي په دې اړه وویل چې دا بندیان به هم په نږدې راتلونکي کې دوی ته وسپارل شي. د بګرام په زندان کې له شپږ سوو افغان بندیانو سربیره دا مهال پنځوس تنه بهرني اتباع هم د امریکایي ځواکونو لخوا ساتل کیږي.
د بګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه راپور مو اوریده. پر همدې موضوع مې د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ټولنې له رئیس عبدالرحمن هوتکی سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه اوس چې د مسؤلیتونو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي له دې انتقال سره به د بندیانو په حال کې څه بدلون راشي؟
د بشري حقونو د سرغړونې په هکله یا د شکنجې په هکله د بګرام د زندان هم داسې ګزارشونه موجود ول چې هلته هم شکنجه موجوده وه، هلته هم محبوسین بې خوبه کېدل، هلته هم په یخې هوا کې ساتل کېدل. تقریبا پنځه شپږ کاله مخکې د پولیسو یو متقاعد افسر باندې جنسي تجاوز وشو. یعنی دغه تشویشونه نه تنها داسې افغان افغانستان په زندانونو کې موږ سره موجود ول، هلته هم موجود ول. بهتره لاره دا ده چې تر هو د افغانستان د محبسونو وضعیت د بهبود په طرف لاړ شي. یعنی هغه مصارفات چې د بګرام په زندان باندې کېږي که د هغې مصارفات پنځوس فیصده په افغانستان کې په محبسونو باندې وشي، زه فکر کوم چې د محبسونو وضعیت به بهتر وي. درېیمه نقطه دا ده چې په افغاني محبسونو کې همیشه افغاني لورو ته لاسرسی ډېر په سادګي ده. یعنی تاسې ګورئ چې د پارلمان غړي اکثرا د محبسونو نه لیدنه کوي، د بشري حقونو فعالین اکثرا د محبسونو نه لیدنه کوي، ولې د بګرام په زندان کې دغه سوفت وجود نه درلوده؟ پنځمه نقطه دا ده چې د بګرام په زندان کې محبوسین مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه درلوده، ولې په د افغانستان په محبسونو کې دا پروسه په قانوني شکل باندې کېدی شي؟ او اخرنۍ نقطه دا چې د افغانستان په هیواد کې بهرني قواو دپاره محبسونه درلودل دا پخپله غیر قانوني یو عمل ده او د بینالمللي اصولو سره خلاف یو عمل ده.
بله هوتکی صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. یوه وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکړئ لطفا، چې اوس چې د زندان چارې افغان ځواکونو ته افغان حکومت ته سپارل شوي دي، ستاسو غوښتنه له افغان حکومت څخه څه ده؟
د افغان حکومت څخه په قراتو زموږ غوښتنه دا وه چې د زندانونو وضعیت معیاري باید شي او یې تر څنګه متخصص پولیس په دغه زندانونو کې موظف شي تر څو هغوی د قوانینو نه باخبره وشي. وختي چې یو پولیس د قوانینو نه باخبره وشي طبیعي ده چې هغه به خپل په کړنو کې د محبوسینو سره قوانین په نظر کې نیسي او هغه انساني حالت به رامنځته کېږي. هغې تر څنګه د معیشت موضوع ده او هغې تر څنګه لکه چې په وروستۍ فرمان دي پلان رئیس جمهور کې هم ذکر شوی ده چې زندان محبوسینو ساتل، یعنی وخت چې دوی د قید معیار پوره کېږي پس له هغې د هغو ساتل دا په خپله یو غیر قانوني عمل دی. په دې رابطه باندې هم په وروستیو وختونو کې حکومت متوجه شوی ده او دغه وړاندیزونه په مشخص ډول مشخصو اداراتو ته وظیفه ورکړې تر څو په دې هکله دوی خپل هغه ګزارش د وزیرانو شورا ته وړاندې کړي. زه ژمن دې ته یم چې د افغانستان حکومت د داخلي او بین المللي فشارونو په نتیجه کې د محبوسینو په رابطه باندې قانوني چلند کوي او د محبوسونو د وضعیت د بهترېدو لپاره به عملي ګامونه پورته.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه، قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ټولنې رئیس عبدالرحمن هوتکی و چې افغان حکومت له امریکایي ځواکونو څخه د بګرام زندان د سپارلو د حقوقي او له بشري حقونو څخه د دې زندان د سپارلو پر موضوع له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او د کابل ښار د ځینو ښاریانو نظریاتو ته غوږ نیسو چې د افغانستان دولت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه څه نظر لري.
زه اجي ولی محمد دا خو ډېر ښه کار و، دا نیک کار و. خپل افغانان هر څه چې کوي خپل افغانانو په لاس کې افغان دي، افغان په لاس کې شو تسلیم شو ورته دا خو ډېر ښه کار ده مونږ حفاظت کولی شو ډوډۍ ورکولی شو خدای ساتلی شي حکومت دولت داسې خواپلس کې ورسره ده
زما نوم عبدالبشیر وردړ مونږ مسله قوتونه د دې هم ویاړ لري چې نن دغه زندان افغانانو ته وسپارل شو او هم د دې توانایي لري افغانان زمونږ افغانان ټول ملت باید په دې باندې اعتماد پیدا کړي چې د افغانستان مسله قوتونه د دفاع همیشه دفاع کړي د وطنه او دا ساتلی شي او دا د افتخار ځای دی چې دا ازادي افغانانو ته بیرته ورکړل شوه او افغانان هیڅکله د خارجیانو مغه نه مني تر لاس لاندې هیڅ شی هیڅ ډول ژوند نه مني دا زمونږ لپاره ډېر د ویاړ ځای دی دوی کولی شي دلته ډېر خلک شاید موجود وي چې بعضو غلطو تورونو باندې راپورونو باندې بندیان هم شوي وي
نو مطلمات ورته موږ په دې ډېر سخت خوشاله یو موږ هغه ورځ د خدای غوړو چې ژوندۍ وو چې سل په سلو کې موږ خوره هیڅ ضرورت دی ته پیدا نشي چې موږ کوم خارجي مینات موږ په غوړه وی حتی د اقتصادي نگاهونه موږ په خپل بکو و درې د معارف د نگاهونه په خپل بکو و درې د خو اتمی د موږ تاسو خپل وظیفه ده چې خپل خوره به هر مملکت خپل ساتي
خبری مجله اوري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي له دې کبله په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی چې ولسي جرګې د خبریالانو پر ګډون د ولسي جرګې په غونډو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي د ولسي جرګې د پریکړې له مخې خبریالان له دې وروسته نشي کولای چې د ولسي جرګې له غونډو څخه په مستقیم ډول راپور جوړ کړي بلکې د دوی لپاره یو ځای ځانګړی شوی چې له هغه ځایه دوی کولای شي هغه راپورونه هغه اوازونه او تصویرونه چې د ولسي جرګې لخوا ورکول کیږي د خپلو راپورونو کې وکاروي په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبریال زبیر ژمن راپور واوري
سره لدې چې خبریالانو د تیرې څمودې رئیس هڅه پیل کړي چې په ولسی جرګې کې د رسنیو د مرکز نوی سیستم لمنځه ولاړ شي او د غونډې جریان په مستقیمه توګه وڅاري خو تر اوسه هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې د ولسی جرګې د غونډې د خبري پوښښ لپاره د رسنیو د مرکز له دغه نوی سیستم سره د ولسی جرګې ځینې غړي هم مخالف دي له مخالفینو څخه یو سیاوش بکتاش د کار د بیان د ازادۍ او دیموکراسي پر خلاف وباله او د نه خړو اعتصاب پیل کړ خاغلی بکتاش د دوشنبه پورز د ولسی جرګې د ودانې ترڅنګ کې دی وهله او خبري اعلان ته ویل
لکه څنګه چې تاسو د ژورنالیستانو په حیث نن دا تصمیم اعلان وکړ چې ترڅو چې د سانسور په دننه د پارلمان کې رفع شوی نه وي تاسو خپل اعتصاب ته ادامه ورکړي زه د یو د ولسی جرګې د خلکو د استادو په توګه زه خپل تصمیم نیسم چې ترڅو چې تاسو قناعت فراهم شوی نه وي او تاسو ته د دننو اجازه درکل شوی نه وي زه خپل اعتصاب اعلانوم
ولسی جرګې د تیرو شاوخوا دو میاشتو راهیسې د خپل غونډو د خبري پوښښ لپاره د خبریالانو لپاره د رسنیو یو مرکز جوړ کړی په خوا به ژورنالیستان د غونډې د تالار منځ ته تلل او فلم به اخیسته خو اوس باید په همدې مرکز کې چې یوه بېله خونه ده کښېني خبریالان غږ او انځور په همدې مرکز کې د لګېدلي سیستم له لارې چې د ولسي جرګې د دارالانشا لخوا کنټرولېږي اخلي خو خبریالانو هم خبرداری ورکړی چې د ولسي جرګې له غونډو یې پریکون کړی او دغه سیستم باید له منځه ولاړ شي ژورنالیستان نوی سیستم یو ډول سانسور بولي او وایي له مخې اوس دوی په دې اړه ازادي نه لري چې په خپله خوښه د غونډې انځور واخلي او د تلویزیونونو په پردې وښيي خو د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت د ملي شورا په انګړ کې له معترضو خبریالانو سره په خبرو کې دارت کړ چې ګینه د ولسي جرګې د غونډې بهیر سانسور کیږي نوموړي وویل په نورو هیوادونو کې هم ژورنالیستانو ته مستقیما د پارلمان په تالار کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کیږي د یو شمیر وکیلانو په باور د ولسي جرګې د رسنیو په نوي مرکز شاوخوا 2 میلیونه ډالر لګښت راغلی
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپل وخت
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې دواش خصوصي ټلویزیونونه په لوی څارنوالۍ ته ورپیژني د دې وزارت د رسنیو پر سرغړونو د څار او شکایتونو کمیسیون وایي چې د سبا او ستاره په نوم ټلویزیونونو د افغاني ټولنې د اخلاقو ضد انځور نه خپرول خو د سبا ټلویزیون چارواکي د څرګندونې ردوي لکابله د معصوم میوند په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د سبا او ستر ټلویزیونونو له دې عمله لوی څارنوالي تور پیژني چې د رسنیو پر سرغړونو د څار او شکایتونو د کمیسیون لخوا اعلان شوي اصول یې په خپلو خبرونو کې په پام کې نه دي نیولي. د رسنیو د څار او شکایتونو د کمیسیون رئیس وحیدالله غروال د دوشنبې پر ازادي راډیو ته وویل څه وخت مخکې دې وزارت په افغانستان کې ټولو ټلویزیونونو ته خبرتیا لېږلې وه او په هغه کې له دوی څخه غوښتي وه چې د افغاني ټولنې د ارزښتونو خلاف تصویرونه دې نه خپروي. ښاغلی غروال وویل چې سبا او ستر شخصي ټلویزیونونو تا خبر تیاتر پرو لاندې کړي
تلویزیون سبا او تلویزیون ستاره رانی هفته یې شه
دوساش سبا او ستاره تلویزیونونو 13 اونۍ او تر هغه مخکې داسې سندره او د زینو فلمونو داسې برخي خبري کړي چې په بشپړ ډول د افغاني ټولنې له ارزښتونو او اخلاقو سره پټه کړې وي. نو درایو په اکثریت د دې کمیسیون نظر داسې دی چې سبا او ستاره تلویزیونونه د ناوړه تصویرونو خپرولو له امله لوی سرنوالۍ ته ورو پیژني.
خو د سبا په نوم د شخصي ټلویزیون مسولین دا خبرې ردوي او وایي کچیرې له دې ټلویزیون څخه د غیر اخلاقي تصویرونو خپرول ثابت نه شوه نو باید اطلاعات او کلتور وزیر له دوی څخه بخښنه وغواړي. د دې ټلویزیون یو مسول عبدالقیوم عبدالرحیم زیازادي راډیو ته وویل
کچیرې د اطلاعات او فرهنګ وزیر داسې کوم خاص مورد ولري لوی څارنوالۍ یا مربوطه ارګانونو ته یې وښي موږ حاضر یو چې خپل حق نه دفاع وکړو او که داسې کوم اسناد ونه لري باید د اطلاعات او فرهنګ وزیر صبر تلویزیون څخه
بلخه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه وایي حکومت په دې وروستیو کې کوششونه کوي چې پر رسنیو خپل کنټرول ډیر کړي. د دې ټولنې مشر خپلواک صافي ازادي راډیو ته وویل د حکومت هغه غوښتنې چې د رسنیو تر قانون د باندې وي نه سپوره کېدای. د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو پر سرغړونو د څار او شکایتونو کمیسیون وایي د هغو تصویرونو د خپرولو مخنیوي چې له اسلام او افغاني ټولنې د ارزښتونو سره په ټکر کې وي د بیان د ازادي مخنیوي نه دی.
زموږ خاکله ازادي راډیو اوري. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې د سپتمبر له 11 نیټې وروسته نړیوالو د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه تر اوسه پورې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. په دې اړه د ایساف ځواکونو یو ویاند نن په کابل کې څرګندونې وکړې چې جزئیات اسدالله لودین په دې راپور کې وړاندې کوي.
ایساف ځواکونه په دې باور دي چې په تیرو 11 کلونو کې د امریکا او نړیوال ټولنې موجودیت په افغانستان کې ګټور وو او د دوی په مرسته افغانانو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې. په کابل کې د ایساف ویان ګوینټر کټس د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل، ښوونځیو ته د نجونو او ماشومانو تګ، روغتیایي او د ژوند نورو اسانتیاو ته لاسرسی هغه لویې لاسته راوړنې دي چې نړیواله ټولنه یې په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې لري.
We can be quite content with the success we have achieved.
مشکوله سو په هغه بریا او لاسترونو په بشپړ توګه خوش وو سو چې تر اوسه په افغانستان کې لرو. نن موږ د امنیتي مسولیتونو سپارلو په منځني پړاو کې یو. لږ سره د افغانستان د شاوخوا 15% اوسیدونکو امنیت افغانانو ته سپارل شوی. موږ په شبریالي توګه په سوال مخالفین طرف فشار لاندې راوستلې او دغه کمپاین مو دوام لري. موږ د محل 8 میلیون انجونی او هلکان لرو چې شونځي ته ځي. دوی د دې ازادي لري چې زدکړي وکی. د دغه ازادي په اړه په ځنګړې توګه د نجونو په برخه کې یو لس کال مخکې هیڅ فکر نه کېدی.
لنه نه یو لس کال مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته امریکا او نړیواله ټولنه په دې مقصد افغانستان ته راغله چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ریښه له منځه یوسي. دوی غوښتل په افغانستان کې امنیت ټینګ او د القاعده شبکې په ګډون چې دوی د سپتمبر د 11 پیښې عاملین بولي ځینې نور ترهګرې ډلې حمله منځه یوسي. خو کارپوهان وایي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې موجودیت د افغانستان د امنیت لپاره لکه چې دوی ادعا کوي ګټور نه دی تمام شوی. ځینې نور کارپوهان ویره څرګندوي چې ممکن د نړیوالې ټولنې له وتو وروسته افغان امنیتي ځواکونه کمزوري او د هیواد کنټرول بیرته وسلوال طالبان په لاس کې واخلي. خو د دغو اندېښنو په وړاندې تل افغان او بهرنیو چارواکو ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په یوازې سر د ټول هیواد امنیت کنټرول کړي.
په امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. په کندز کې نن یوې انتحاري حمله 15 کسان ووژل چې د چارواکو په وینا څو تنه پولیس هم پکې شامل دي. دا چاودنه د کندز ښار په مرکزي چوک کې وشوه. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم له نور تفصیل سره.
کندز ښار دوشنبه له غرمې وروسته د دریو بجو په شاوخوا کې یوې بلې ځانوژن کې حمله ولړزاوه. دغه ځانوژن کې حمله د کندز ښار په مرکزي چوک کې چیرې چې تل پکې د ملکی وګړو له زیاتې ګڼې ګڼې سره سره ګرځنده هټیوال هم دریږي او کله ناکله د چوک په غاړو کې د پوځي او دولتي موټرو په ګډون شخصي وسایط هم پارک کیږي. دا سبریخی چې د دې ځانوژن کې حمله هدف د پولیسو هغه دوه رنجر موټر وو چې په دغه چوک کې پارک شوی وو. کندز امنیه قماندان پاسوال سمیع الله قطره دغه حمله وزړه بګنون کې حمله وبلله او د هغې له عمله د اوښتو ځاني او مالی زیانونو په اړه داسې وویل.
حادثه بسیار دلخراشه کې
په دغه ډېر زړه بګنون کې پیښه کې چې د کندز په چوک کې رامنځته شوه. له بده مرغه زموږ 15 تنه هیوادوال چې اووه تنه یې پولیس او 8 تنه نور یې ملکي وګړي دي ووژل او 6 تنه نور یې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې 2 تنه زنانه هم شامل دي. کندز امنیه قماندان وایي چې د ده د مخامخ کتنې له مخې ویلی شي چې د زیاتو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، نو ځکه کېدای شي د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو کندز امنیتي مراجع دغه کار د طالبانو بولي. ویل کېږي چې د ځانوژن کې یوه پښه روغه رمټه پاتې ده او نور متلاشي شوی دی. د دغه پښې نه داسې ښکاري چې ځانوژن کې به د 15-16 کلونو ترمنځ عمر ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging up for some support. The role
of the Federal Institute of Security and especially the authorities
of the region. We have discussed Afghanistan, Simi and the Nadi Lahalato khabar kare.
The Azadi Radio Mazigaranai khabari mujala aurai. د برتنوي تحقیقاتي ټولنې راپور سره سم چې نن خبر شو طالبان حاضر شوي چې له عمومي اوربند او همدرس له یو داسې سیاسي جوړجاړي سره موافقه وکړي چې پر بنسټ امریکایي پوځیان کولای شي تر 2040 کاله په افغانستان کې پاتې شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبان حاضر نه دي چې له ولسمشر حامد کرزي یا د له حکومت سره خبرې وکړي. د دې راپور نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
د ګارډین ورسپانی د راپور لمخې ځینې طالبان د سولې داسې هر اړخیزو خبرو ته تیار دي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهال پوځي حضور مسله هم پکې شامل وي، خو د حامد کرزي حکومت به نه مني. د برتانوي ورسپانی د بریتانیا د رایل یونایټډ سرویسز انسټیټیوټ د راپور په حواله ویلي طالبانو کلکه پریکړه کړې چې د روغې جوړې لپاره له القاعده سره اړیکې پرې کړي او حاضر دي چې د نجونو د تعلیم په اړه خبرې وکړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی: طالبان به د عمومي حلاري د وی برخي پتوګه او په افغانستان کې د سیاسي قدرت د ویش په اصلي موضوع د خبرو لپاره د اعتماد د یو پل درامست کېدو لپاره پر اوربند خبري وکړي. رایل یونایټډ سرویسز انسټیټیوټ ویلي چې دا راپور چې عنوان یې دی د پخلاینې په اړه د طالبانو نظر د څلورو طالب مقاماتو د مرکو پر اساس چمتو کړی دی. په راپور کې د دغو طالبانو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي چې دوی د طالبانو د واکمنۍ په موده کې وزیران ول او لا هم د طالبانو د مشرتابه له اصلي یا داخلي کړۍ سره نږدې دي. یو بلې د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه بلل شوی دی. دوی ویلي چې طالبان ممکن په هغه صورت کې د القاعده پر ضد د امریکا تروریستي ضد عملیاتو دوام ومني چې امریکایان د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د حملې د اډې په توګه کار وانخلي او د افغانستان په سیاسي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. راپور وایي د طالبانو په نظر هر راز اوربند قوي اسلامي مشروعیت ته اړتیا لري او باید د تسلیمېدو په معنا ونه ګڼل شي. طالبان د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره د خبرو مخالفت کوي او د افغانستان اساسي قانون نه مني، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی داسې نشي ویني چې د سولې له خبرو سره د طالبانو اختلاف ممکن ختم شي. په همدې حال کې د پاکستان ډان ورځپاڼې نن د ډیپلوماتیکو سرچینو په قول لیکلي چې پاکستان موافقه کړې چې د طالبانو هغو مشرانو ته خوندي یا مسؤونه لار ورکړي چې غواړي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ورځپاڼې له دې موضوع جلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له قوله کښلي چې د امریکا حکومت هیله لري د حقاني شبکې په شمول له طالبانو سره تماسونو ته دوام ورکړي او دا کار له دې سره سره کوي چې د حقاني شبکه په تور تروریستي لیست کې شاملوي.
د رایل سرویسز انسټیټیوټ په نوم د برتنوي تحقیقاتي ټولنې د راپور لنډیز مو اورید. په دې راپور کې ویل شوی دی چې وسلوالو طالبانو د سولې له هغه پلان سره موافقه کړې چې له مخې امریکایي ځواکونه کولای شي تر 2024 کال په افغانستان کې پاتې شي. د دې راپور تفصیل کوم نه یې اوریدلای کولای شي د ازادي راډیو په انټرنیټ.